لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره یې چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړي دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د وی کارکونکو تورپیکي الفت په وشل کې دوه خوښنی څرګند کړه. او په بهرنیو خبرونو کې بواري چې د عفو نړیوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دی. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمه کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دوی متاسفانه موږ په افغانستان کې حرفوي امنیتي چارواکي او حرفوي امنیتي ځواکونه نه لرو چې د جګړې په ډګر کې پر خبریالانو ځانګړی پام ولري. دا په خبریالانو پورې اړه لري چې د جګړې له ډګره د خبریالۍ پر مهال څرنګه ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته. مستوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیونی شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیونی شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د سازمان د وی کارکونکو تورپیکي الفت په وشل کې دوه خوښنی څرګند کړه. بان کی مون پرون د پیخي پاړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه وکړه. تورپیکي الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کوي. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووشل شو. د تورپیکي الفت د وشلو مسولیت چا نه دی اخیسته. بان کی مون ویلي تورپیکي الفت د بشري حقوقو کلک دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه دوا استول شوی او روغتیایي ډلې هم ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له قرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. د وویل دوی وی هر سیمه چې ملي اردو او ملي پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کیږي. زیاته دوا کندوز ته استول شوې ده. زیات شمېر ډاکټران هم لیږدول شوي چې روغتونونه پرانستل شي. کندوز ته د لارې د پرانستل کېدو له امله نړیوال او کورنۍ خیریه ټولنو د پام وړ مرستې تیاری کړي چې وب لیږدول شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړې ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودیږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. مولوی حقانی ویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو پر حریم تیری کوي. مولوی حقانی پرون په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استاد غونډې ته ویل هر څوک د عرب، چچنیایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسې مسلمان اردو او پولیس وژني وژلو ته په کلکه ودرېږي. د هغو کسانو قتل چې ستاسې په حریم کې تیری کوي تاسو ته بالکل جایز ده. په ننګرهار کې پرون په دې غونډه کې د خلکو یو شمېر استادو هم د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ غږ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یو لنډه د ماخلو تر لنډې د مې وروسته به نړیوال خبرونه اورو. د افنړیوال سازمان د سوری کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکی وګړي له خپل سیمو ایستلي دي او کورونه ورته ویجاړ کړي. د افنړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطع په نوم ځواک د سیمو اوسیدونکو وتلو ته اړیستي او کورونه ورته روان کړي او کورونه ورته وران کړي. کورد وسلوالو پر روان کال کې د سوریه په شمال کې اسلامي دولت ډلې یادایست څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د افید نړیوال سازمان سلاکاري لاما فقیا نن وویل چې د کوردانو په خودمختار سیمو کې د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو مسخري روان دي او داسې عملي کیږي چې له جنگي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګند کړي، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د آزاد او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر ویل نړیوال څارونکو د اکتوبر د ولسمې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشان کا د پنځمې پر لپسې دورې لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو، د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر درایش میرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پری خودل. د انتخابات کمیسیون کې د اپوزیشن او خپلواکو استادو د څارونکو نغړی توپ او همدارس د آزاد رسنیو نشټواله د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. اروپای ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لری کولو لپاره ګام پورته کړ. اروپای ټولنې دا کار په داسې حال کې کړی چې په بلاروس کې د یک شنبه د ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه اندېښنې موجود دي. د اروپای چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم ډیسر پرونویل د غړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو ومنل چې پر بلاروس لګیدلی بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي چارواکي څرګنده کړه چې په بلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بیساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. پر بلاروس د بندیزونو د لری کولو بهیر خای د جنوري په میاشت کې پیل شي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې یو شمیر سرچینو ویلي چې که څه هم د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې کار لپاره تعهد څرګند کړي او سیاسي علاقمندي شته، خو رسمي پریکړه نه ده شوې. او روسي خبردار چې د اوکرين حکومت وایي چې د اکتوبر 15 نیټه وروسته د روسي د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپل خاوره کې د ناست اجازه نه ورکوي. روسي و مشمخ کې د اوکرين پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړو. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشینکو د سپتمبر 14 د روسي ستر هوایي شرکت ایئر فلوټ او درې نور دولتي شرکتونو چې کیفته ډیر پروازونه کول په ټول لیست کې شامل کړل. د اوکرين حکومت پرونی ویل چې د روسي الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناست اجازه نه لري، خو د دوی په فضا کې نور ځایونو ته پروازونه کولای شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 پټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو او ریډیو تر سره اوسئ. و باورې چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وي د کندوز له بیځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. چارواکي وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبيني شته او د ولسي جرګې یو غړي پر ځینو نورو وکیلانو تور ولګاو چې له وکالت څخه ناوړه ګټه اخلي.
یو شمیر وکیلان سو استفاده کوي او وزیران تعدیدی او ورزی او کورو ته پیسې جناخي تم دې د پاره استی جواب دی دم دې د پاره استی زاده.
نور موضوعات هم لرو. د میدان وردګو د باغونو د منو درې ورځنۍ نندارتون سبا پیلېږي. له واده مخکې د هلک او نجلۍ پیژنګلوي څومره مهمه ده.
کله چې دین یو بل سره ونه پیژني ډېرې ناخوالې او مشکلات منځ ته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، کله چې دې کوچنیان پیدا کیږي د هغو په منځ کې مشکلات راځي.
په دې اړه په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له نورو مطالبو سره یو ځای بحث لرو. دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د ازادۍ راډیو خپرونې د کابل په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې هر ورځ 8 ورځې د اونۍ دوام کوي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وي غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندز یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنی شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کافای
کی بجا شوبن و به ولایت همجوار و سایر ولایات نو جابجا شوبن. دوی هو کورنیت چې په نور ولایتونو کې ځپړتای شوی د پخو خوراکي موادو مرستې شوې دي. هو کورنیت چې په کندز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندز ته تللی چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. شغلی سیاست زیات کړ چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندز شهر لمونو کې د امنیت لا ټینګې دو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبی ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوز به ځای شوی کورنیو ته بیرنی مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوز نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیاری کړې وي موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40 کورنۍ په کندز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
پراپور کې مو واوریدل چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته کافي چمتووالی لري. ستاسو په نظر آیا هغه مرستې چې د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره او په مجموع کې د دې ولایت له خلکو سره، له زیانمنو خلکو سره شوي دي، د حکومت لخوا آیا کافي دي او که نه دي کافي، ستاسو په نظر حکومت څه کولی شي؟ که په دې اړه خپل نظر کوم نظر لري یا ځانګړی پیشنهاد او وړاندیز لري نو د افغان بی سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو لارې د همدې خپرونې په اوږدو کې لاوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمه ایزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبیني زیاته شوې. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شانګهای په همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن دی چې د سیمه ایزو همکاریو د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمه ایزو معاملو کې فعال وسی.
د افغانستان اسلامی جمهوریت په خاطر دی د دې سازمان په غونډو کې د ناظر په توګه پاتې شوی، خو د افغانستان بهرني سیاست ایجابوي چې په سیمه ایزو معاملو کې د برخه اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره یې د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبینی هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د سیمایزو اقتصادي فرهنګي او امنیتی همکارۍ په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیا او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادی راډیو ته وویل
افغانستان ضرورت داره به اینکه عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایزو او نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمتری مزنتسوف په دې وروستیو کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیا او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو حملو په اړه تر ډیره کشفي او استخباراتي معلومات لري چې پر بیلابیلو اهدافو کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د پلازمینې کابل د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه د بهرنیانو اندېښنې له دوی سره هم شریکیږي، خو دوی د هر ډول وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په یو خبری کنفرانس کې په کابل کې د امریکا سفارت د وروستیو امنیتي اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشګیرانه دارن که
دوی اندازه مخکینی اقدامات لري او په احتیاط سره برخورد کوي او غواړي هغه امنیتي تدابیر چې د خپل کارکونکو لپاره لري خپل کارکونکو په هغه کې دننه تنظیم کړي. دا یې حق دی، خو چې په یو حکومتي تعمیر یا غیر حکومتي تعمیر یا یوې مرستندوی ټولنې حمله کیږي، دا اطلاعات زموږ د کشفي او استخباراتي ځواکونو سره موجود وي.
په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپره شوی راغلی چې په پلازمینه کابل کې د دوی اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د کابل د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ممکن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او یا اړوندو دفترونو یې د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یکشنبې په ورځ هم د کابل په جوی شیر سیمه کې پر بریتانوي سرتیرو انتحاري حمله وشوه.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه سخته خواشیني څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو له سازمانه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د دې سازمان په بیلابیلو پروژو کې کار کړی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه وویل چې په کندهار کې د دوی کارکونکو تورپیکۍ الفت یو درنه میرمن او د بشري حقوقو کلک مدافع و. تورپیکۍ الفت پرون په کندهار کې ووژل سو. د کندهار د والی ویاند اسوسییټډ پرس ته ویلي چې میرمن الفت سهار د خپل کار ځای ته په لاره کې ویشتل شوې ده. په کندهار کې د چارواکو په وینا دوه ناڅرګندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو پر هغې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د تورپیکۍ الفت وژل کېدو ټکان ورکړی او د دې پیښې په اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي چې د تورپیکۍ الفت د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. یوناما ویلي تورپیکۍ الفت په سیمه کې له امنیتي ګواښونو خبره وه، خو له ویرې پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی و. د یوناما خبر پاڼه وایي د تورپیکۍ الفت فعالیت هغه ټول غوره اړخونه درلودل چې د افغانستان د ځوانانو په کار کې لیدل کېږي او د تازه پروګرامونو په اړه یې تل نوې معلومات او نظر درلود. د یونما خبر پاڼه وایي چې پر تورپیکۍ الفت د حملې دلایل لا نه دي څرګند سوي او کومې ډلې یې له مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي او دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې جاري وساتي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی د میرمن الفت وژل کېدل یوه خواشینونکې پیښه وبلله او له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د کارکوونکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه. شمداسانی وویل چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو په ځانګړي ډول د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
What did they do? A lot of work on the ground, including documenting violations.
The UNAMA پګډون زموږ د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو په افغانستان کې د زور زیاتی او روان تشدد په اړه اسناد غونډوي او لنړیوالو سره شریکوي. څو نړیوال په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو مرستندوی ادارو پر کارکونکو او ملکی خلکو له حملو او د روان زور زیاتی له څرنګوالي خبر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د دوی پر کارکونکو وسلوالي حمله د بشري حقوقو پر نړیوال قانون تیری دی.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او و ورځ د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی پرون وویل چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او په هغوی په بیلابیلو پلمو فشارونه راوړي. ایوبی چې په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دی عمومي غونډې ته وویل د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دای به یې ډېر ژر نمونه افشا کړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه په بیلابیلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورځي او کورو ته پیسې نه اخلي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیزا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه په خبر یم، زه معلومات لرم چې یو شمیر وکیل صاحبان د وزیرانو سره پیسې اخیستي دي، د وزیرانو سره فشار باندې چولې دي.
کغلی ایوبی وویل چې ډیر ژر به پولیسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نمونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستي دي. د کندهار د خلکو دغه استازي یادو سرګندونو د یو شمیر وکیلانو توند خبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبی څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ښاغلي ایوبی څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې دی د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلی ایوبی، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو سرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د کسانو په اړه چې اسناد وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي. نو راتلونکي غونډه د شنبه پر اس په خپل پریکړه ور باندې نیسو. ښاغلی ابراهیمی ویل چې د استیزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي، چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیزال لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنېږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلی وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کېدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پوری کوي باید په اړه اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپوه ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متیقینم همدا چې ایوبی صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگران صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکي، هغه مراجعه وته چې هغه د پرکې چړنه وکړي.
خغلی رنجبار همدارز ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو سرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی د یو شمیر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوي وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ویجا جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
ازادي رادیو اوري د وخت سهار لس بجې او 25 دقیقې دي په میدان وردګ ولایت کې د تل د میاشتې په 22مه د مڼو درې ورځنۍ نندرتون پیلېږي په دې نندرتون کې چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې جوړیږي د دې ولایت پنګوال او بغلرون کې د مڼو بیلا بیل ډولونه نندرې ته وړاندې کوي د میدان وردګو چارواکي وایي د نندرتون هدف دا دی چې د افغانستان پنګوال سوداګر او نورې مرستندوی ټولنې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره له مڼو څخه د مڼو له کیفیت څخه خبر شي د دې نندرتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د میدان وردګو له ولی حیات الله حیات سره په ټلیفون خبرې وکړې ښاغلي حیات د خبرونې د مرکې په پایل کې د نندر په دې نندرتون کې د ایښودل شویو مڼو د ډولونو په اړه معلومات راکړل
په دغه نندرتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي چې هغه د مالنګ په نوم دي بیروتې دي زیرې مڼې دي سمرسد په نوم دي جاپانۍ دي او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمیت په نوم یادیږي دا مڼې هم راغه نن دا ټول کې به انشاء الله د ټولو هغه مانو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغه قسمونه او د هغه نمونه به د نن دا ټول او یا د مانو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي
والی صاحب حیات ستاسو مقصد څه دی چې د نن دا ټول ته بهرني پنګوال راجسب کوي او ک مقصد مو دا دی چې کورني پنګوال هم په دې برخه کې پنګونه وکړي
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې څلويخ کال وړاندې د هغه وخت زراعت وزیر له خوا چې ډاکټر وکیل نومې ده مانې دلته مراواج شولې او په دغه اوس ورځو کې د دې مانو تقریبا 100,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي تقریبا 100,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده لوی موخه د دې نندرتون د دې ترڅنګ چې موږ غواړو مرسندوی ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکش او خواریکو خو دهقانانو د حاصلاتو د پر راجل کو هدف مو ده چې دغه د میدان وردګو معنی ټول خلکو ته معرفي کو تر څو وکول شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندوی او دهقانان سره مخامخ شي په یو آزاد فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره په دغه نندرتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کې دلته ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولای هر سره کابل ته لاړ شي نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه غوښتي چې هغه د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان یې نږدې نه ویني
بلکې که لاندې راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندرتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي
بله اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی ولی اترې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو زردالو لرو موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو الوګان چې هغه هم په دې نندرتون کې به وي او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندرتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي
د میدان وردګو ولی حیات الله حیات و چې په دې ولایت کې د ولایت د محصولاتو د روان نندرتون په اړه معلومات راکول خغلی حیات لازدی رادیو سره په مرکه کې ویل چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په ورځو به د نندرتون په میدان ښار کې جوړ شي او مڼې او نور زراعتي محصولات به د نندرې لپاره کې خودل شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ستاسو نظریات مو د کندوز له خلکو سره د مرستې په باب غوښتي او عبدالحکیم طیب لیکلي لزابله زما په فکر د مرستې به د زورواکو په ګټه تمامې شي لکه د نور مرستې چې د دوی په ګټه تمامې شوې دي الیاس زابلی لزابل لیکلی د قندوز د خلکو سره د مرستې په نوم بیلابیلو ټولنو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. خالد احمد رحیم زاده له کندهار لیکي زما په اند په قندوز کې چې کومې مرستې ویشل کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. او عبدالولی له هلمند لیکلي د کډوالو سره مرسته باید په عادلانه توګه تقسیم شي، د مور مایری سلوک باید ورسره ونه شي. د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د وی کارکونکو تورپیکي الفت په وشل کې دوه خوشي نڅرګنده کړه. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه د واستول شوی او روغتي ډلې هم رسیدلې دي. د ننګرهار د دیدنی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر قانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. د افنړیوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دی. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خوښیني څرګنده کړې، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. او اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام تاندې څنګه او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو 19 ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښی چې د کابل په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د هواد امنیتی وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دی. آرام اوسی، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول آسانه کړی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډ ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورسپانې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یو لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګسالاران پر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوی چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او رس تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلی چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي. او رسپانې د نظر د خواندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي، طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورسپانې بیا خپل سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې کتا سه دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګ کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی. کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهری مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نوم میلمه ده. د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې داده چې د هلک او انجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه یې او فامیل مې سره موافقه وکړي. مینه نظری یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي. عبید الله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې انجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه دوزخ ته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح پورز پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوخه دا یا د پلانې زوی دی قبول دی او کنه څوک له شرمه هو کړی څوک له ډاره او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځ یو نر دواړو ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی
کورنی ژوند او د تعهل د ازدواج د شون لپاره اسلام ډیر ښه لارښودنه کړې دي اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه تور کړی هم زنانه خوځ تور کړی په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایدا د نکاح رکن دی ایجاب او قبول هغه اساسي رکن دی چې بغیر لدینه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطل ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضی نکاح په دواړو رضامندی سره هیڅ څوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښه مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوښه واده و هم منی نو دا به کله و منی چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب د خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی نبی علیه الصلاه والسلام ویل وای یا علی کانک تريد فاطمه علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي علی و شرمید دوم ځل بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویل وزه پیغم چې ته غواړي خاصګاری وکړي نبی اسلام ویل فاطمه مې درک کړه همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الګ خپل د خوښه کس انتخاب کړي او دغه وړاندیز او پیشنهاد وکړي خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي چې هر څوک انتخاب وي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره
مننه چې تاندې څنګه اوري ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی په هاټیټه ده ځکه د اسلام له نظره خځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی
واده د زده کړې رشته یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي چا سره واده کوي کومه رشته لولي دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي تر ټولو اشد مسایل دي په دغه مسایلو کې چې هر څومره د خوخه او هر څومره چې هغه د په مایلي په مخ اندازه ښه ده اوس که یو کورنۍ راځي یو بل څوک راځي یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي دا زه په دې باور یم چې له لویې اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده وای و ما له مېرمنې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر ته په سوم څه فکر ده له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي هغه معمولا بدبخته کېږي
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی دی ځینې نورې لارښوونې هم لري
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي چې تاسو یو بوجۍ وړه واخلئ کور ته یې راوړئ کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه را واخلئ را وړئ زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي هلک تر درویشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي
عقلن باید
آماده یي د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي و هر وخت هم چې زړه ورته وخوري دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري مینه سره ولري یو بل ته درناوي ولري هر څومره ک دریم کس او کورنۍ یا خوخ او خسر او نور خلک مداخله وکي دغه مداخله د فکیږي او غوي هوښاري پوي او د پو خلکو په ځون کې مداخله لک سختي
دوستانو د کابل پونتون یو محصول لیما جلالزه وای چې کا واده په خپل خوخه نوي نو په ګډ ژوند کې ډیر مشکلات رامنځته کیږي او دغه سونزه د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغیز کوي
کله چې دین هم نظر نه وي یو بل سره ونه پیژني یو ډیر نه خالي جنجلونه او مشکلات مې سره زی سربیره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي او سره سکل چې دي کوچنیان پیدا کیږي دغه په منځ کې مشکلات راځي اکثر وینو زمونږ په ټولنه کې د څه کوچنیان دي مثلا خپل په کور کې کله جنگ او جګړه ویني هغه نس کولې خډول باندې خپل درسونه مخته بوزي خپل آینده په اړه فکر وکي او هغه د کور نه یعنی په تخت کوي
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم لخوا کې پرته واده کول خطرناک بولی او وایي چې که واده په خپل خوخه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشاله دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي بلکې خپلې خوښي ته پرېږدي
په خپل خوښه چې څوک واده کوي که هلک کنجلي تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته توافق په منځ کې شته یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کیږي خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني توافق په منځ کې نه وي تفاهم پومنس کې نه که ځوانانو ته دغه مر د انتخاب حق ورنه کول سي په خپل کورنۍ کې دا فقط کې یو حقوقي مشکل رامنځته کوي هیڅ کله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی دا ملکیت نه دی قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي ځکه دا د ټول ژوند مسله ده په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي دا نسبت ودی ته چې په زور یو واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي دې پایله ډیره خطرناکه وي
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي نننۍ تاندې څانګې بس کوو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/تاندې څانګې دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ shafaq@rferl.org خوښ اوسئ
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیما نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتوب په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي د تداوی لارې چارې څه دي او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده زه مسوده نیازی یم
سرايا عبد السلام بيضا انا سرايا جاي بخدر بس ديوانا سادا انا وزير بند انا ديوانا سي وشك تشي ديوانا انت نشوف ده ماشي انا تاك دور من دكتور ده يا باشا ده انا خاطر ده ديسا انا ده كشتو كم زي شده بيو كشتو زي شده انا كنت تو ماشي ما شي خد كوسا كنو
قدرمنو اوریدونکو تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبري اوریدي چې څه مو د وړاندې ورته د کورنی توتريخوالي لامل د مرز پیدا شوی دی اوس په صحت رواني روختون کې بستر ده د میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روختون ته راوړل شوی ده نوې پیدا شوی ماشوم هم لري نو موړې میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی وو او پرتی ویلې د سوریا مور د خپل لور د ناروغي په اړه وایي چې لوري په واده سن کې واده شو خسرګنۍ ورسره څه موده خو خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغي اخته شوه
تنش خور دادم استن خور خوازگار زیاد درس بام نگرد مجبور شدم
دیره وارا و دیر خوازگارانی لرل مجبورش بام آدمی کرد کلا چه وادش و دو دریمیشتی خسرگانی ورسره خوا چه دیک بی کوا پا پتا بای دیک تا مال گورا چه ولا دیر جنگ بی ورسره کوا اوز دل سورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پنسو حقا وقتی هم ورسره دیر جنگ کوا مخکل ولادت نه لک هشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرز بیخی دیر شو دیر زیاده وحلی و حتی پلرگی پر سر وحلی و خودری ورز شوی چه دلتا مراویستلی ده تر اوز پکی کم تغییر نده راغلی ماشومی لخوان سرده دیر زیاده ورد خپایم غیر ایرادی حرکات کوی لولادت نورسته بیا حالت خراب شو او مرزی دیر شو
دیگه امو غال مغال زیاد که سرزی کن بازی گشته این مرز سرزی کن
زین کورنۍ داسې وی چې کله یو میرمن روغ وینو باید د دوی خدمت وکړي او که ناروغه شونه بیا یې په پلار کې نوي او د تداوی غمی نخوري سوریا سره هم همداسې شوی خو سرګنۍ د ناروغي په حالت کې پلار کار راوستي او ورته ویلی دی چې هر وخت خښه بیا یې بیایو د سوریا مور وایي لوري څو وارې خپل ډاکټر ته بیولې ده او خاوند وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه دوهم ځل یې بیا غوښتې وه ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه ویل یې زه بېکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم تاسو یې تداوی وکړئ هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي
خاوند مې ډېره زیاته وهلم کورنۍ مو ډېره لویه وه ډېر کار به و کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې ویښتان به یې راته کش کول اوس ډېره ناروغه یم په تیاره کې مې ډېر زړه په تنګېږي یو نیم کلن زوی مې دی بېګا مې مور راته راوسته ډېر مو ووهه اوس ناروغ دی هېڅ په ځان نه پوهېږم خپل ویښتان شکوم په ځان خولې لګوم پرون راباندې حمله راغلې وه اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکه او ډاکټران مې هم
وهل د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډېره بدربیه کوي نو دومره رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلې وه او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډېره خوشحاله معلومېده دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي
د سمریز او مخنه په مارګ م دغه شپخانې سره بس لا پاک شپه را کړه تر څو راز به مې چا کې ویلې دریا به مې ویله ګډې دم بسندر به مې بوله سرګنې بعد را سره کول وای زه وای وبو د نستزان د یو پیدا کا خو سرګنې مې راته ویلې وستغه وچ کې خاور وچ کې د مګ د ساو بوې مې چې ځان ته سا پیدا کا ما ورته لسته ښا زما میړه خو دومره واس نه لري په سعودي کې د زبه سالو کومه کم فتیمې چیغه کړه چیغه چیغه میړه مې راته راغی تی لرګې راته غپا دسې ودره به ولم زما سره دسې بادرې مې کوي خو سره به مې ان خولې م راباندې ولګولې زوړ بوډا خو سر مې ده هغه به کونټۍ لګوله وای ولې ویل زه مریضه یمه بېماره یمه وایي ته راوړه ستا د پیریانو باسمه خولې به یې خو سر به سپینګیرې خو سر مې و داسې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې خپل ماشومان مې داسې باید سېږي چې را وینې سمه دا چې زړه ټول په هغوی تس کوم تي په زوره په زوره چغې ورته وایمه چې کومه یې په مځکه مځکه ولم وروسته بیا چغې ورته وایم هما او وړه خای زوی مې یو کلند په غوسه سم سپیډ ورکوم وس نه شپه خانی ته راغلی مو زیات مې خدره کرو غسم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com صحت رواني روختون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتو پاړه معلومات راکوي
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلي وي مده خپل د روان ساختمان یا سختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې دغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قومندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کیږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطل عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژنې، ما ته توطیه جوړوي، یعنی دا د شک کولو هزیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایل ورته وایي ناروغ یې نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم استعداد په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطلي عقیدې هغه څه چې باطل دي، حق نه دي، داسې عقاید دي، ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ چې ناروغ مصاب به سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی، او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینهو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس دا اختلال په دواړه جنسونو مساویانه مساب کولی شي، یعنې مساوي توګه مساب کېږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عامل دي، په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټورونه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې شخص ناروغ شي، هغې دا کوشش کوي چې دې زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزی تا. او بلی تبعیض هم موجود دی، دی بانی منگو تاسی باید اطراف ہوکو پی او تعداد کورنے ہوکی زوی دلی رو توجہ ہوکی چلک تغییرات رازی ڈاکٹر تے اوڑی بلور کی بیادوم رضیت پر لمڑی مراحل کی اس توجہ نکی. بلی خبر دادا چی زیترہ دنجون اوڑل شفخانی تا دیش تشرم خکاری کرن دا مسائل ہم پکی مطرح دی پی ابتدائی مراحل کی بیچ یادا دا چی سنتی تداویانو تے اوڑی لکا تعویز و دم و دیق سوتا جاگے کی ناری نموڑی و زیترہ خزی مدہ کی اوڑی نو بستر کی زیترہ ناری نم مریضان دی نسبت خزو تا اما مطلعی پا مساویان
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا که د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوع سایکوزس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ارثي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علایمې دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکی تخرشیت پیدا کوي، غصه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې اوسه پیدا کیږي. دی وجه د ماشوم زما نه دی یا د دې ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی د خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې د خپل مریض صدمه ورته ونرسي او ناروغ ته تداوي درمل نه دوایي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي، لنډ مهال دپاره دی او دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناس کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په تیر ندی چې په درد څوک پوه شي، هغه خپله پوهیږي چې زه ناروغ یم، بل څوک یې په درد نه شي پوهېدلی. کله یوه رواني مریض نه یو غیر عادي رفتار ترسره کیږي، نو ځینې کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوې، نو دا ډول خبرې د مریض په روحیه ډېره بد اغیزه کوي. کله چې دلته کوم ناروغ راځي، نو موږ پایواز ته هم زده کړې ورکوو چې خپل ناروغ نه سمه ساتنه وکړي. خو له مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي، ځینې ډېره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډېر خیال ساتي. خو ډېر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
د درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.